سلام نو وخت مخیر د افغانستان په وخت د شپې نه بجو شي. تاسو ازادي راډیو ته غواګیست مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب تلر شو خبرونه. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ د واک لیک د ټیم راپور ورکړی چې د هغو پخوانی او اوسنی جګپړو امریکایي پوځي افسرانو لس ترتیبوي چې له افغانستان څخه په بې ترتیبه وتلو کې مستقیمه برخه لرله. د دې کار هدف دا دی چې دا وڅېړي آیا دوی په پوځي محکمه کې محکمه کېدای شي او کنه. NBC نیوز تلویزیونی چینل د یک شبې د ورځې راپور له مخې د ترامپ ټیم په 2020 کال کې افغانستان د وتلو د څېړنې لپاره د یو کس د یو کمیسیون په جوړولو غوره کوي. دغه هڅه په هغو کسانو تمرکز وکړي چې د پریکړو د غوره کولو په بهیر کې مستقیم داخلو. دا ټیم به د تخلیه د ملي کولو څرنګوالی وڅېړي او دا به معلومه کړي چې آیا د پاوز مشران د خیانت په شمول له کومو تورونو سره مخامخ کیږي. د راپور له مخې دا معلومات امریکایي چارواکي او لیبي بلې سرچینې چې له موضوع خبره وتر لاسه شوې دي. د افغانستان د خبرالانو د ملاتړ سازمان وایي په هرات ولایت کې پر تصویر اخیستلو د طالبانو بندیز نه یوازې د رسنیو ازادي بلکې د ولس اساسي حقونه هم اغیزمنوي. د سازمان پرون پیوه خبر پڼه کې له طالبانو غوښتي چې دا ډول بندیزونه پای ته ورسوي او د رسنیو خپلواکۍ ته درناوی وکړي. په خبر پڼه کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست غړي په هرات کې په رسمي او غیر رسمي غونډو کې خبرالان نه پرېږدي چې د طالب چارواکو عکسونه واخلي. یوا زلزله چې شدت یې درختار په کچا 3.4 درجه و نن د افغانستان شمال ختیځي سیمې ولړزولې. د ډیسکوري والګینو په نوم زلزله سنجونې ادارې پر خپل ویب پاڼې لیکلي چې دا زلزله نن سهار وختي په 3:19 شو. مرکز د فیض آباد د ختیځ په 28 کیلومتره کې تر ځمکې څخه کم 98 کیلومتره لاندې و. د دې زلزلې له کبله د سر او مال د احتمالي تاوانونو په اړه تر اوسه کوم راپور نه دی ورکړل شوی. د کرکټ درې اړخیزو سیالیو په دوام کې ټاکل شوې ده چې د افغانستان او متحده عربي اماراتو تر 13 کلونو کشري لوبډلې سبا دوشنبه مخامخ شي. افغانستان خپل لومړۍ مسابقه له پاکستان څخه د 3 منډو په توپیر ګټلې او پاکستان بیا متحده عربي اماراتو ته په 10 وکټونو مات ورکړې ده. د افغانستان متحده عربي اماراتو او پاکستان په دې سیالیو کې هره لوبډله باید 2 ځلې له یو بل سره مخامخ شي. د افغانستان او پاکستان تر 13 کلونو د کشري لوبډلې دوه سیالي به د چهارشنبې په ورځ د نومبر پرشل مابي تاسلي د متحده عربي اماراتو په ګروپ ته تر سره کیږي. روسي خبرم دا چې د غزي په بیت الله کې طبي کارکونکو ریټرز خبري اژانس ته وویل چې پر یوې چوپړیزه ودانۍ د اسرائیل په ملکه لزګونو فلسطینیانو ته مرګ ژوبله وخته ده. تر اوسه څرګندونه ده چې دقیقا څو تنه مجل شوي دي، خو د فلسطین د ملکي اسرائیلي ایالت اداره وایي چې شاوخوا 20 تنه په دې ودانۍ کې اوسېدل. اسرائیل په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې pazadi.com کې اوریدلی شئ. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو د ټرمپ دریز اتصاد خبرونه کې به جزئیات درکړو. دغه میرمنې په ژوند به هم پوښي چې د 14 کسیزې کورنۍ سرپرستي ورتر غاړې ده.
ما ته دا په غاړه د خپل مرستیامې ویر د قسم د ټغ بګنې نه د شپه تېره کړې د دې میجې د ګولو مخ نه نه اوړي.
او کونړ کې د لرګوی بې مخ په لوړې دودي
په کونړ کې پخوا شې ده. ما په خپل شې د سوخت ورکی په اغستل په 2500 روپۍ باندې منو، ولې اوس وخت چې ده 200-300 افغانۍ ته من رسیدلې.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په جنوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ او سفارتوي په افغانستان کې خپل سری نیونې پراخې دي او قربانیان د بیرته ستنېدو ځای نه لري. یا دفتر په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د خپل سری توقیع په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د کاري ډلې په ناسته کې ګډون کړی. نور جزئیات د سره ککړ په راپور کې.
په جنوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ او سفارت وای د خپل سری نیونې په اړه د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر د کاري ډلې په ناسته کې ګډون کړی. یا دفتر د نومبر په 14 په خپل ایکس پاڼه لیکلي دا کاري ډله د افغانستان په تیر وضعیت لپاره یو مهم میکانیزم دی، چیرې چې خپل سری نیونې پکې پراخې دي او قربانیان د ستنېدو لپاره ځای نه لري. خو دا چې دا ناسته کله ترسره شوه او پر کومو موضوعاتو پرې بحث شوی و نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د لحال لپاره مو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه او د دې استازولۍ سلاکار او د بشري حقوقو برخې مسول محب الله طیب وپوښت خو دوی د دې راپور تر خپرې دوست مونږ پوښتنې ځواب نه کړې. په ورته وخت کې هغه کسان چې مخکې د طالبانو لخوا په بېلابېلو پلمو په خپل سري ډول نیول شوي دي وایي چې لا هم د ویرې او ناامنۍ احساس لري. د کابل اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
در مجموع زندان طالب ترس و وحشت خاص خود داره.
په ټوله کې د طالبانو زندان ډیره ویره لري. دوی سخت شکنجه کوي او کله چې څوک له زندانه ووزي تل ویره او وحشت لري. زه خپل نسم کولای په آزاد ډول فعالیت وکړم او چیرته ولاړ سم. امنیتي ستونزې مې هر ورځ زیاتېږي او د دې توان هم نه لرم چې هیواد پرېږدم.
نمیتونم هزینه ای هم ندارم که کشور را ترک کنم.
یو بل کس چې د نجونو د زده کړو په برخه کې د خپلو فعالیتونو له امله د طالبانو لخوا نیول شوی و او دا هم نه غواړي د ورته ستونزې له امله نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل.
تقریبا یک هفته در بازداشت بودم، یک هفته هم که بودم طوری بود که جاهای ما را
شاوخوای و نهی پا بند که هم تقریبه و نهی که بای همز مازای بدله و چه چوک می پیدا نکری پروس تا چه خوش هم شوم زبای گواخلم چه باید فعالیتون می وده روم زبا کلا هم پیوی سیما او کلا پا بلی که هم زایبا می بدله و کنه بیر تینی ولم
یعنی جاهای خود تغییر می دادم، اگر تغییر نمی دادم دوباره منو بازداشت میکرد.
د طالبانو لخوا دغه نیول شوي کسان د ملګرو ملتونو له سازمان او نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د دوی ملاتړ وکړي او په افغانستان کې د خپل سري نیونو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته دوی ډېر شمېر خبریالان، د دې جمهوري نظام کارکوونکي، معترضې مېرمنې، د مدني ټولنې فعالان او یو شمېر نور په خپل سري ډول نیولي چې ځینې خوشې شوي او ځینې لا هم د طالبانو په زندان کې دي. تر دې مخکې د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو حکومت لخوا خپل سري نیونو په اړه اندېښنه ښودلې او د طالبانو حکومت یې غوښتي چې خپل سري نیونې دې ودروي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واک لیک ټیم احتمالي محکمو ته له افغانستانه د امریکا د وتلو په بهیر کې د ښکېلو امریکایي لوړپوړو پوځیانو او چارواکو د نومبر له ترتیبولو کار پیل کړی دی. نور جزئیات په دې راپور کې ورو.
د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واک لیک ټیم احتمالي محاکمو ته د هغو اوسنیو او پخوانیو امریکایي چارواکو او پوځیانو د لیستونو ترتیبولو خبره کړې چې په خبره یې له افغانستانه په غیر مسؤلانه وتلو کې په مستقیمه توګه ښکېل و. امریکایي رسنۍ NBC نیوز د یکشنبې په ورځ د نومبر په 18 د ټرمپ د واک د لیک د ځینو هغو سرچینو په حواله چې په ټکو یې د دغه پلان په عملي کولو کې ښکېل دي راپور ورکړی چې دوی د هغو امریکایي پوځیانو لیستونه برابر او محاکمو ته سپاري چې په 2021 کال کې د اګست په 15 له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په بهیر او په دې لړ کې په ګډوډیو کې په مستقیمه توګه یې لاس درلود. د NBC نیوز د راپور له مخې د ټرمپ د واک لیک ټیم دغو سرچینو دا هم ویلي چې دوی د دې پلان په پلي کولو کې خورا جدي او په دې لټه کې دي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو ټول بهیر د معلوماتو راټولولو او د غوښکېلو چارواکو او پوځیانو د کړنو په اړه د پلټنو ځانګړی کمیسیون جوړ کړي. سرچینو ویلي چې د دې پلان د پلي کولو د هڅو په رهبرۍ کې له مخدره توکو سره د مبارزې لپاره د امریکا د دفاع وزارت پخوانی مرستیال میټ فیلن هم مرسته کوي. خو دوه ورځې وړاندې د امریکا د دفاع وزارت مرستیالې ویاندې سبرینا سنگ رسنیو ته وویل چې لا عملاً په دې اړه له پینټاګون سره څه نه دي شریک سوي او نه کوم تحقیق سوی دی. دا راپورونه وروسته له هغې دي چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوومبر په لومړۍ نیټه د خپلو انتخاباتي کمپاینونو په ترڅ کې په یو وینا کې اعلان وکړ چې د ده د بریا په صورت کې د لوړې په ورځ له غرمې مخکې باید د ده پر میز د ټولو هغو امریکایي جنرالانو استعفا ورسېدلې وي چې په خبره یې له افغانستانه د ناورین زیږوونکي وتلو په بهیر کې ښکېل و. تر دې وړاندې هم ډیرو امریکایي چارواکو چې ډیری د جمهوري غوښتونکو ګوند غړي دي او ځینو سیاستوالو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو په ترڅ کې د ګډوډیو کابل هوایي ډګر کې د 13 امریکایي سرتیرو د وزل کېدو او د افغانستان د تیر جمهوري نظام د سقوط له امله د امریکا مخکینی ولسمشر جو بایدن او د هغه اداره پړبللې دي. خو بایدن تل له خپلې دې پرېکړې دفاع کړې او ویلي دي چې امریکا ته د ضرر رسوونکو پر وړاندې اقدام لپاره اړتیا نشته چې خپل عسکر تل د جګړې په ډګر کې وساتي. بایدن وړاندې په خپلو ویناوو کې ویلي چې دوی په یو بېساري اقدام کې تر یو سلو شل زره ډیر افغانان چې تیر شل کاله یې د امریکا سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کړې وه دغه هیواد ته ور انتقال کړي دي. د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو ماتې سوي نوماندې کاملا هریس چې د بایډن مرستیاله هم ده له خپل سیال ډونالډ ټرمپ سره په یوه مناظره کې د بایډن له دې پرېکړې دفاع کړې وه او ویلي دي چې دا له بایډن سره په دې پرېکړه کې همغږې وه، خو برعکس یې ټرمپ له دې عمله وننګاوه چې له طالبانو سره یې د دوحې تړون لاسلیک کړی دی. د امریکا د استازو جرګې پخواني غړي سیاستوال او د جمهوري غوښتونکو ګوند غړي پیټر میجر هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د ټرمپ دا اقدام مهم بولي او وایي چې باید دا پلان زر تر زره عملي سي. ښاغلی میجر د یک شنبې په ورځ وویل
د ټرمپ اداره باید بشپړه کره او عادلانه پلټنه وکړي چې څنګه په 2021 کال کې په افغانستان کې د وتلو چارې داسې له ناورینه ډکې شوې. حقیقت دا دی چې مسؤلیت ولسمشر بایډن او د هغه سپینې ماڼۍ ته راجي کېږي چې له افغانستان یې په چټکه د وتلو امر وکړ. دا راز د بهرنیو چارو وزارت ته مسؤلیت متوجه دی چې د سقوط په مهال یې د غیر جنګي تخلیه چارې په غاړه لرلې.
خو د نړیوالو چارو افغان پوهان له دې ډلې انتظار خادم بیا وایي
ټرمپ او د ټرمپ ټیم لار شي او د جنوبي اسیا په اړه باندې باید خپل ستراتیژي وړاندې کړي. لا وروسته د هغه محتوا په بنیاد باندې به سره ویل شي چې پر افغانستان او په سیمه تاثیرات څه دي.
له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د قطر د سولې هوکړه لیک مهمه برخه وه چې د 2020 کال د فبروري په 9مه د ډونالډ ټرمپ د لومړۍ دورې ولسمشرۍ پر مهال او د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر ترمنځ لاسلیک سوه. د 2021 کال د اگست په 15مه په افغانستان کې تیر جمهوري حکومت سقوط وکړ او د همدې میاشتې په پای کې د جو بایډن د ولسمشرۍ پر مهال امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سره مفتش ادارې سیګار مخکې په یو راپور کې ویلي و چې د ټرمپ او بایډن ادارو پریکړې د افغانستان د جمهوري حکومت او امنیتي او دفاعي ځواکونو د پاوست لمنځتلو لامل سوي دي. د ټرمپ او طالبانو ترمنځ د دوهې د تړون نور مهم ټکي چې د زلمی خلیلزاد لخوا یاد سوي و او ویلي و چې دواړه لوري په عملي کېدو مکلف دي د ترهګرۍ پر وړاندې د طالبانو مبارزه بین الافغاني خبرې اترې او دائمي اوربند و.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ژمي موسم مخ په بدلېدو ده، یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د ژمي لپاره د سون هیڅ ډول توکي نه لري. زموږ همکار په کابل کې له یوې داسې مېرمنې سره خبرې کړې چې د 23 کسیزې کورنۍ سرپرستي ورته غاړې ده.
شپېته کلنه زربیبي وایي د ژوند ناخوالو داسې په مخه کړې چې له دې ګردابه د وتلو هېڅ لار نه ده ومنله. دا چې د کابل په ختیځ سیمه پل چرخي کې اوسېږي خپل هم کونډه ده او د دوه نورو کونډو په ګډون چې یوه بن او بله د زوی میرمن ده د یوې 14 کسیزې کورنۍ سرپرستي ور په غاړه ده. زربیبي وایي په ځمکه د سر سویرې نه لري او په اسمان ستوري او په دومره لوی شمېر د کورنۍ غړي د ژوند له سختیو سره مبارزه کوي. وایي نارینه اولاد ترې الله واخیستو او اوس ورته د هغه کونډ او ماشومان هم ورپاتې دي.
او ما ته دا په غاړه ده خپل مرستیا مې ویره ده قسم درته بګنې نو د شپې تېره کړې د مې دې د ګولو مخ نه نه وړي سینه مې خوږېږي تکلیف مې زیاته. او دا ګاونډیان چې ته 16 کیلو راولېږي څوک سبزي راولېږي هغه دا کنهش بزوېښه نه یچیم نه راځي.
زربیبي چې د پکتیا اصلي اوسېدونکي د وایي په خپل کلي کې د استوګنې هیڅ ځای نه لري. دا وایي د ژمي په راتګ چې هیڅ ډول تیاری نه ورته لري حیرانه ده چې څه به کوي. لوی خو د ماشومانو ناروغي او بل خو په کور کې د سون توکو نه درلودل هغه څه دي چې په خبرې د ژمي په موسم کې به له سختو سونزو سره مخ کړي.
نو خو لا دې سره ورور دې ګړ و د دې حالاتو کې چې دې فند په کور کې واره یې مان را خو دې کور کې یاد اچي په تنګړي برخونه را باندې کټ کړي دي ولا د احاد شاریا نیو ګر بخاري نه لرو لړګای نه لرو کریا دره باندې لونی سوي کوفي می چې خرچان اسده
زربیبی وای د مرستې د ترلاسه کولو لپاره د بیلابیلو طالب چارواکو دروازې ټکولي، خو تر اوسه یې هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. دا په داسې حال کې ده چې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسېدو وروسته په افغانستان کې فقر او بېوزلي زیاته شوې. څو ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت مرستیال مولوي صدراعظم په چین کې د فقر کمولو او کرنې پرمختګ نړیوال کانفرانس د وینا پر مهال له نړیوالو غوښتي وو چې که غواړي په نړۍ کې بېوزلي ختمه کړي، نو غوره ده چې پایلې له افغانستانه وکړي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د اکتوبر په 20مه په یو راپور کې ویلي وو چې دا مهال په ټول افغانستان کې له 30 میلیونو ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. که څه هم د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویان فیصل خاموش پرون په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې دغه وزارت په تیرو 15 میاشتو کې 10 میلیارده او 490 میلیون افغانۍ پر یتیمانو، معلولینو او کونډو ویشلی، خو د زربیبی په شان سلګونه او آن زرګونه کورنۍ لا هم شته چې هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې او د راتلونکي ژمي موسم ته سر له اوسه حیران دي چې څنګه به تیریږي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
یشمیر افغان نابینایان وایي چې باید له دوی څخه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کانکور اختصاصي ازموینه مخسل سي. دوی تازه دغه غوښتنه په برخ ولایت کې د محصل د نړیوال ورځې په مناسبت یې جوړ شوې غونډه کې کړې ده. تفصیل پر راپور کې ورو.
یشمیر افغان نابینایان وایي چې د درسي موادو او مسلکي استادانو د نشټوالي له کبله په هنتونونو ته د ورتګ لازمینه پاتې دي. دوی پرون شنبه د نومبر 14مه د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د محصل د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې د امکاناتو د نشټوالي له کبله اړ دي چې د نابینایانو په اختصاصي کانکور کې د ګډون لپاره کابل ته لاړ شي. د نابیناو د حقونو د خوندیتوب یو فعال سید محمد یزدان پرست په دغه ناسته کې وویل چې باید له نابیناو او ناشناوایانو د افغانستان په ټولو ولایتونو کې کانکور ازموینې واخیستل شي.
در آزمون ولایتی ورود
به تو پانتون لپاره د استادانو په ولایتي ازموینه کې باید هغه استادان هم ګډون وکړي چې په بریل خط یعنی د نابیناو ځانګړي لیکدود او د نابیناو په ځانګړي اشاروي ژبه بلد وي. څو موږ د نابیناو او نشنوایانو فارغ شوي محصلین هم ولرو. کله چې یو نابینا او نشنوا دولس کاله د ښوونځي زده کړې پای ته رسوي، د ځانګړو استادانو د نشتوالي له کبله د کانکور په ازموینه کې ګډون نشي کولای.
د کابل ښار اوسیدونکی جمشید چې سرګې د ماین چاودنې له یوې پیښې وروسته وسلید نه لري، ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی د زده کړو او کار برخو ته هیڅ پام نه دی کړی.
از زمانی که گروه فعلی یاد
له هجه رئیس چې اوسنی حکومت واک ته رسیدلی، له بد مرغه دوی معلولیت لرونکو کسانو په ځانګړې توګه نابینا ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي کړې. دوی باید د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي.
باید اشتراک داشته باشند در امتحان کانکور.
په بلخ کې د نابیناو له لوري د اختصاصي کانکور د ازموینې غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې یو شمېر نابینا افغان نجونې د ښوونځیو او پوهنتونونو د خلاصېدو غوښتنه کوي. د کابل ښار اوسیدونکي جینا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
روز روز د دانشجویی بود.
نن د محصل نړیوال ورځ ده. کله چې په دې اړه پوه شوم نو لسترګې مې اوښکې راغلې، ځکه موږ نسو کولای خپلو زده کړو ته دوام ورکړو او د ښوونځیو او پوهنتون دروازې راباندې تړلې دي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د کانکور ازموینو ملي ادارې د کانکور ازموینې لپاره د ګډونوالو لمړیکنه پیل کړې او دغه لړۍ به د جری د میاشتې تر 1.5 نیټې دوام وکړي. د نابیناو د معلوماتو له مخې یاده اداره هر کال د لوړو زده کړو د دوام لپاره له نابیناو کسانو د اختصاصي کانکور ازموینې اخلي. د طالبانو حکومت د کانکور ازموینو ملي ادارې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ علي کمشنرۍ د روان کال د جولای په میاشت کې د یو راپور له مخې ویلي و چې دا مهال په افغانستان کې 400,000 نابینایان شته او 1.5 میلیونه کسان د سترګو د لید له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره په خپل وروستۍ رسمي کتنه کې ټینګار وکړ چې د دواړو ودونو ترمنځ خبرو اترو دوام ضروري دی تر څو سیالي د شخړې پر لور ونه خوېږي. نور تفصیلي پر راپور کې
د سپین مړی د خبر پانی لمخي بایدن په خپل څرګندونو کې د دوړو هیوادونو د خبرو اترو وجدي سابقې ته په اشاره وویل د خبرې د ناسمو محاسبو مخنيسي او ډاډ ورکوي چې سیالي د شخړې په لور نسی. ولسمشر بایدن زیاته کړه په تیرو څلورو کلونو کې دوی تل سره همغږی نه وو، خو د دوی خبرې اترې تل رښتینی او روښانه وي. په ورته وخت کې د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د دې خبرو په پیل کې د دواړو هیوادونو په څلور کلونو اړیکو تبصره وکړه او ویل چې دې اړیکو سره لدی چې لوړې ژورې لرلې، خو باثباته او له ګټورو خبرو او همکارۍ سره ملې وي. دواړو مشرانو له خپلو علني څرګندونو وروسته په خپل منځ کې غیر علني خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان په وینا بایدن د چین د ناعادلانه اقتصادي اقداماتو او د جنوبي سمندرګي د مسایلو په اړه خپلې اندېښنې وړاندې کړې. ټاکل شوې ده چې د چین او امریکا د مشرانو له دې کتنې شاوخوا دوې میاشتې وروسته ډونالډ ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه کار پیل کړي. ټرمپ ژمنه کړې چې د چینایي تولیداتو په وړاندې به سختې تعرفې وضع کړي. شی جینګ پینګ له جو بایدن سره په خپلو خبرو کې ټینګار وکاو چې د چین لپاره له امریکا سره د باثباته سالمو او ټینګو اړیکو د ساتلو هدف نه دی بدل شوی. هغه پرته له دې چې د ټرمپ نوم واخلي وویل چین د امریکا له نوي حکومت سره د اړیکو ساتلو، د همکارۍ زیاتولو او د اختلافاتو د مدیریت لپاره همکارۍ ته چمتو دی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل انتخاباتي مبارزه کې ویلي و چې د لومړی امریکا پالیسۍ په چوکاټ کې به د چینایي توکو په وارداتو 15% تعرفې وضع کړي. دا شمنه د چین له مخالفت او انتقاد سره مخامخ شوې وه. ټرمپ د خپلې کابینې لپاره هغه کسان غوره کړي چې د رویټرز د راپور له مخې د چین سخت منتقدان دي، لکه د بهرنیو چارو وزارت لپاره مارکو روبیو او د ملي امنیت د سلاکار په توګه مایک والز. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې ګڼ امریکایي شرکتونه لکه نایکی او واربي پارکر په چین کې د خپلو سرچینو د بدیل په لټه کې دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ویلي چې د بایدن د ادارې چارواکي به د ټرمپ ټیم ته دا خبره ورسوي چې د هغوی د بهرني سیاست اصلي ننګونه به احتمالا له چین سره د سختې سیالۍ مدیریت وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کونړ مرکز صدابات او نورو اروارو سیمو اوسیدونکي وایي د ژمیره رسیدو سره د سون توکو په ځنګړي ډول د لرګي بای مخ په لوړې دوی د ورسوک نشي کولای چې خپل کورونو ګرمول لپاره په بازار کې لرګي واخلي. نور تفصیل په دې راپور کې ورو.
د صدابات اوسیدونکي ګل محمد ازادي راډیو ته ویل هر ورځ له غرنۍ سیمو په لرګي بار موټری راوځي او د جلال آباد په لور رواني وي، چې دې کار په کونړ کې د سون لرګي وبای لوړې کړي او خستلې د دوی لباسه وتلې دي.
په نور وختونو کې به د لرګو قیمت ارزانه به پیدا کېدل، خو په دې وروستیو کې منګورو دغه ډک ډک موټران چې دي ایس تک وزي په غریب خلک یو پیسې دومره نه لرو چې مطلب مونږ خبره کورون ته د خریداري وکړو. خلک تشویقیږي چې لرګي قیمت کې د زوی زیاته نور لرګي وای د راتلونکي کال لپاره.
محمد یعقوب خان وای پخوا به 50 کیلوئی من لرګي په 225 افغانۍ وخستل، خو اوس یې بیا تر 300 افغانۍ ورسېدلې ده.
په کونړ کې پخوا شې ده ما په خپل شې ده سوخت لرګي په خستل په 250 روپۍ باندې منو، ولې اوس وخت کې ده 200-300 افغانۍ ته من رسېدلې دي. ظاهر ورکی کې چې موږ ځاړه لرګي وړو او ور سړی کوشش کوي چې یو پټه قطه کې یو ونه قطه کې د یو معمولي یو کورنۍ د انکم لاسته راوړلو لپاره د افغانستان بنیادی تاوان کوي.
کونړیان وای که څه هم چې په ولایت کې د پوخا په پرتله تر ډیره د نخترو ځنګل وهل بند شوي، خو د څېړې ونې پریمانه وهل کیږي او کومو ځایونو ته چې پوخا همدی ونو ښکلا ورکړې وه هغه اوس په سپیرو غونډیو بدلې شوې دي. ولسونه دې خبرې اندېښمن کړي چې که د سوند لرګیو لیږد او د بیو لوړوالی همداسې دوام وکړي نو په لوی لاس په خلک د نورو ځنګلونو وهلو ته وهڅول شي. د دوی په وینا چې ځنګلونه وهل او د زرغونو ساحو ختمول د اقلیم بدلون او په چاپیریال د بدو اغیزو پریوتو مهم سبب دی. ځایي اوسیدونکي زیاتوي د شنو ساحو د لمنځه تللو سره هوا ککړیږي، ناروغۍ زیاتیږي، د واورو او بارانونو اورښت اندازه کمیږي، واوره زر ویلې کیږي تر ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټیږي، د سیلابونو شدت او تخریب زیاتیږي، نو حکومت او ولس ته پکار دي چې د ځنګلونو وهلو مخنیوی وکړي او کوم ځنګلونه چې وهل شوي هغه بیرته احیا کړي. باز محمد:
انسانان چې په کلو باندې کې اوسېږي د سیلابونو سره مخامخ دي، هغه د خاورو لاندې کېږي، دا ځنګلونه ول کېږي، دا شنې ساحې ول کېږي. دا نه د هغه ساحې لپاره تاوان نه، بلکې د ټول کونړ لپاره دا ضرر دی او په محیط زیست باندې ډېر سخت تاثیر کوي. او سیړو ونې د موټر کې وینه مډه کې وشنې، دته بختنه کوم چې ظالمانو دا ولې هغه بوټه چې زما ښکلا خرابوي، زما محیط خرابوي، زما آب و هوا خرابېږي، په هغه باندې هغه بوټونه باید استفاده ونه شي. نه ځنګل ته متوجه وي، نه د کور کلي په خواوشا کې
د دې راپور تر خپرېدو پورې د کونړ کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو له دې وړاندې ویلي وو چې د ځنګل ساتنې شنه قطعه جوړه شوې او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې ځنګل ووهي، او همداراز د وهل شوي ځنګل د بیا رغونې هڅې کوي. په کونړ کې خلک د سون لرګیو د نرخونو لوړوالی او نور ولایتونو ته له انتقال په داسې حال کې شکایت کوي چې د کابل په ګډون د ډېرې سیمو اوسیدونکو د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو شتون په وجه د ژمي پیل کېدو او په غرونو د واورو پریوتو سره ګڼو ستونزو سره مخ دي، او هر یو سره یې همدا غم دی چې په ژمي کې به د خونو او کورنیو د ګرم ساتلو لپاره د سون توکي له کومه کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
دیوران کرخې سره خوا کې د ګربز ولسوالۍ د ژورې سیمې اوسیدونکي وایي چې د ژرندو له ډېریو اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي. نور حال د نجیب لال خیل په راپور کې اورو.
د خوست د ګربزو سرحدي ولسوالۍ د لری پرتې سیمې ژورې ځوان شورا خرقه کڅکی سنځلي او شودې ککیو اوسیدونکي وایي چې د دوی د سیمې رغونې او د خلکو لپاره هغه د ژوند د اړینو اسانتیاو برابرولو ته پام نه دی شوی. دوی وایي د حالت نه یوازې د دوی سیمه له پرمختګونو بې برخې پاتې کړي، بلکې د خلکو ژوند هم له ستونزو سره مخامخ دی. په ژوره کې اوځایي مشر محمد جمیل مشال راډیو ته وویل:
خوې بواسای د واجه میر د څلې بنستا کچینا ستاره څنګه خو د بواسای د واجه چې کوم دې میرې بنستا دا دوله بوتره بچای چې کومه دوی مشره کومه کته نه ته شوای.
د ګوربزو د جوړې سیمې او د دې ځای د نګدی کلی اوسیدونکو چې د خیبر پختونخوا د میرانشاه سره په څنګ کې اوسېږي، روغتیایي خدماتو او دوا درملو ته هم لاسرسي نه لري. د یاد سیمې یو اوسیدونکو ګل نایب خان وایي دوی اړ دي چې په همدې اوګدا او خرابلاره خپل ناروغان خوست خار ته ورسوي.
وند کلی چې څومره ته حساب کې دغه کلی کې به هی کلینیک غنښته دا میرو ورسولې تدریمي یا مرکز تدریمي ولایاته درې درې نیمه ګمټه ګاډي مزال دی. د تاسو خپل ولدل بدل یار کې کچل یار دو خلک ته ډېر زیات مشکل دی، دغه نه ډېر زیات تکلیف دی.
لومړنۍ یوزده کړو ته د خلکو لاسرسی د اوس وخت له مهمو اړتیاو ګڼل کیږي، خو د ژورې او شاوخوا سیمو ماشومان له زده کړو هم پاتې دي او نالوستې لویږي. د ژورې نږدې د ځوان شورا کړي اوسیدونکي شالید وویل:
موږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې مشکد د افغانستان د ملک د خورې باید مشد زر 1500 مشومون نه د دستریږي چې د مقصد خپل یونوم نشیل کلای د سوا د سترشي د خو ملک ته لوی نقصان دی.
د ژور شاو خاصم لوی کڅ او پریمانه زمکی لري، خو اوسیدونکو د خپل زمکو د اوبو لپاره دوامدار اوبونه لري. یو تنځای اوسیدونکو عبدالله په دی اړوایي:
او ډیر ستر کسینا لري په زرینه جربم زک لري، او بو غرای زای بشتا خو دیم تیمش ډیر ضرورت دی. کډیم چیرې میژ ولري او بیا میژ تا علاقات ډیره پیدا حاصل شي.
بلوی ته زوی چارواکی د ګربز ولسوالۍ د ژورې د سیمې او د زایت د نګدې کلیو د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولیا وایي چې د دوی اړتیاوی به تر اړوندو ادارو ورسوي. د فرمانونو او حکمونو د تعقیب او نظارت ادارې زوی مشر لال محمد گوهر وایي:
موږ هم د یو مسول په صفت باندې انشاءالله خپل مشرانو ته غږ رسو، د ولایت له ادارې سره شریکو، ان تر مرکز پورې به دا غږ رسو چې له دې خلکو سره چې څومره کولای شي همکاري باید وکړ شي، مکتبونه ورته برابر شي، اسپتال ورته برابر شي، تعلیمي سلسله ورته زیاته شي.
یاد دیوی د جووري او نګدي کلیو د وسیدونکو پشان د خوست په صبره یو تریزه یو باک مساخیل او قلندر او سپیری ولسوالی کې هم غنی داسې سمشته چې وسیدونکو د جوان لومړنۍ یو ارتیاو به برخې دي او لدې کبله لشته ستونزو کړیږي.
د زهر کاروان خبرونه درته هم له روخ تر غوړندې خبرونه. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واک لیک ټیم راپور ورکړی چې د هغو پخوانیو اوسنیو جګپوړو امریکایي پوځي افسرانو لس ترتیبوي چې له افغانستان څخه په بې ترتیبه وتلو کې مستقیمه برخه لرله. د دې کار هدف دا دی چې د وڅېړي آیا دوی په پوځي محکمه کې محکمه کېدای شي او کنه. ان بی سی نیوز ټلویزیوني چینل د یکشنبې د ورځې د راپور له مخې د ټرمپ ټیم په 2023 کال کې له افغانستانه د وتلو د څېړنې لپاره د یو کمیسیون پر جوړولو غور کوي. دغه هڅه به په هغو کسانو تمرکز وکړي چې د پریکړو د غوره کولو په بهیر کې مستقیم دخیل وو. دا ټیم به د تخلیې د عملی کولو څرنګوالی وڅېړي او دا به معلومه کړي چې آیا د پاوز مشران د خیانت په شمول له کومو تورونو سره مخامخ کیږي. تر راپور له مخې دا معلومات لیبه امریکایي چارواکي او له یوې بلې سرچینې چې له موضوع خبره به ترلاسه شوي دي. افغانستان د خبر اعلانو د ملاتړ سازمان وایي په هرات ولایت کې پر تصویر اخیستلو د طالبانو بندیز نه یوازې د رسنیو ازادي بلکې د ولس اساسي حقونه هم اغېزمنوي. د سازمان پرون په یوه خبر پاڼه کې له طالبانو غوښتي چې دا ډول بندیزونه پای ته ورسوي او د رسنیو خپلواکۍ ته درناوی وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست غړي په هرات کې په رسمي او غیر رسمي غونډو کې خبر اعلان نه پرېږدي چې د طالب چارواکو عکسونه واخلي.
د زهرو کاروان د زاید رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مرابولم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې به واوري چې تحلیلگران وای ملګرو ملتونو د افغانستان د نشې موادو د وضعیت په اړه کره څارنه نه ده کړې.
گزارش مطابق هم اصول کې باید تهیه شوه صورت نگرفت.
دا راپور چې باید د کومو اصولو لمخې چمتو شوی وای نه ده چمتو شوی. په تیر بیا د ملګرو ملتونو د وروستي دریو کلونو راپورونه خو بیخي روښانه نه دي.
یو بل راپور کې به واوري چې ځایي چارواکي وای له ایران څخه د افغان کډوالو له شړلو سره یو ځل بیا په لویدیځو ولایتونو کې معتادین ډیر شوي دي.
ما متولد ایران هستم، دومین بارم که زه په ایران کې زیږیدلیم. دا می دوهم ځل چې افغانستان ته راځم. له ایران څخه راوښولم، دیارلس کاله کېږي چې معتاد شویم. هیله لرم چې یو ځل بیا خپل اولادونه ووینم.
د ظاهر په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله د پښتورګو ناروغي راته پیدا شوې ده.
اول ځل مې د یو انډیوال سره ول په چرس مچ سره ول په ما په سترګو تیار شو. اچ تیار شو ذاتي سر مې تاوېده. ډوډۍ مې په ډیر وخوړه، خوب هم راوسته. ذاتي ما له راز د خو مزه وکړه. ذاتي بعد هم غو ما شروع کړی بیا مې نه دی پرېښته. روز د ورځې به 50 40 سیګریټ یو.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې لسکلن سراج د خپل بیوزله کورنۍ مشر دی او د کور نفقه یې پر غاړه ده. سراج یو ورځ د کار لپاره وځي چې له همدې ورځې څخه یې ژوند نیکمرغه کیږي. دا چې د سراج ژوند ولی او څنګه نیکمرغه کیږي دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم وروره.
وعلیکم سلام. خور ستړی مشه؟
خیر سي تام ستړی مشه.
خور دا ماشوم په کار پسې راغله او ویل پلان مې کور ته ناراضي. وختل مې چې ستاسو د کور حال واخلم او پوښم چې دا وړوکی ماشوم ولې کار کوي.
هي وروره بس خدای دې زموږ اعلی ساته.
اوس پرونه په ورا پور پیل کوو. له نشئی موادو سره د مبارزې کارپوهان په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نشئی موادو د تولید د سرنګوالي په اړه د ملګرو ملتونو وروستي راپور ته ګوته نیسي او هغه نیمګړی بولي. که څه هم ملګرو ملتونو منلی چې درې کاله پرله پسې یې د سټلایټ یا سپوږمکۍ په واسطه د کوکنارو د کښت سروې کړې ده، خو له نشئی موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې له فزیکی حضور پرته د سپوږمکۍ د عکسونو له مخې سروې نیمګړی او د ملګرو ملتونو د نړیوالو ژمنو او مسؤلیتونو خلاف ده. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په روان کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اندازې په اړه یوه اونۍ مخکې راپور خپور کړ، خو د دې سازمان د مخکنیو راپورونو خلاف چې د کوکنارو کښت، تولید او ټول نشي مواد به په پام کې نیول کېدل، د دې سازمان په وروستي راپور کې یوازې د کوکنارو د کښت وضعیت څېړل شوی دی. په 1988 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو ترمنځ د تړون پر بنسټ ملګرو ملتونو مسؤلیت لري چې په خپلو غړو هیوادونو کې د نشي بوټو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال څارنه وکړي او په دې برخه کې راپورونه چمتو کړي. د نشي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې او پالیسي پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدي وایي چې د ملګرو ملتونو دا راپور د نړیوالو ژمنو خلاف دی او تخنیکي نیمګړتیاوې هم لري.
گزارش مطابق هم اصول که باید تهیه شوه صورت نگرفت.
در راپور چه باید کومو اصول لمخه چمتو شوه وای نه چمتو شوه. په تیر بیا د ملګرو ملتونو د وروستي دریو کلونو راپورونه خو بیخی روښانه نه دي. په روان کال کې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې کوکنار کرل شوی او سکل په داسې سیمو کې کرل شوی و چې هلته موټر نشي ورتلای. تر 1998 کال وروسته دا لومړی ځل دی چې راپور په څو پړاوونو کې خپرېږي. د دې راپور راتلونکی پړاو د تریاکو د تولید په اړه دی. بل پړاو به د خی او وروسته پړاو به هم د متادینو پاړه وي. په دې ترتیب غواړي راپور په څو پړاوونو کې خپور کړي چې جالب ښکاره شي او دوی څو پروژې ولري.
د تیرو دریو کالو په لړ کې سږکال هم د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته اجازه ورنه کړه چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت وضعیت له نږدې څخه وڅاري، او دې سازمان د سیټلایټ یا سپوږمکۍ د عکسونو له مخې دا راپور چمتو کړی دی. اوس مهال د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو تر څنګ د دې سازمان له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر یا UNODC چې په کابل کې فعالیت لري هڅه کوي چې د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو حکومت او نړیواله ټولنه یو دریز ولري. خو د طالبانو حکومت د هغو ژبونو برعکس چې افغانستان یې له نړیوالې ټولنې سره لري د دې دفتر د څارنې نقش محدود کړي او د دوی کارکوونکو ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې د نشي موادو او اعتیاد وضعیت له نږدې څخه وڅاري. دا محدودیتونه د دې سبب شوي چې ملګري ملتونه نسي کولای د نشي بوټو د کښت، نشي موادو تولید، قاچاق او استعمال څارنه وکړي او پایلې له غړو هیوادونو سره شریکې کړي. د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې د رفتار د تحقیق مسؤله مرمن انجلامي وایي که څه هم دا سازمان معلومات لري چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمېدو سره په دې هیواد کې د ششې تولید د ډېرېدو په حال کې دی، خو دوی نسي کولای چې د ډېرېدو اندازه یې معلومه کړي.
یو شی چې د ودې په حال کې دی هغه ښیښه ده. په وروستیو کلونو کې د ښیښې تولید ډېر سوی چې لویه برخه یې په افغانستان کې تولیدیږي. د کوکنارو د کښت برعکس موږ نسو کولای چې د سټلایټ په وسیله د ښیښې د تولید اندازه وڅارو. هغه څه چې له افغانستان څخه راځي په دې لار کې اوس هم ښیښه د ډېرېدو په حال کې ده.
که څه هم د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته اجازه نه ده ورکړي چې په افغانستان کې د نشي موادو وضعیت له نږدې څخه وڅاري او په دې برخه کې جدي محدودیت وضع کړي دي، خو بیا هم دا سازمان غواړي چې د بزګرو د اقتصاد او محتاجینو د درملنې په برخه کې د طالبانو د حکومت لپاره نړیوالې مرستې راجلب کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي په خپل وروستي ملاقات کې له طالبانو سره ژمنه کړې چې په نږدې راتلونکي کې د مرستندوی هیوادونو یو کانفرانس راوغواړي او دې کانفرانس ته د طالبانو د حکومت استازي هم راوبولي.
په راپور کې مو واورېدل چې تحلیلګران وایي ملګرو ملتونو د افغانستان د نشه یي موادو د وضعیت په اړه کره څارنه نه ده کړې.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه وزن افیر مې ورته ځوان بیا ځان سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځان سم خلاص وله.
ادوار د تاریخ کې را کده چې په دې غم کې خطک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړو او خونه دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیز د خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې ځایي چارواکي وایي چې له ایران څخه د افغان کډوالو له شړلو سره یو ځل بیا په لویدیځو ولایتونو کې معتادین ډیر سوي دي. په دې ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې د مرکزونو چارواکي وایي که څه هم دوی په وروستیو دوو کلونو کې په ښارونو کې زرګونه معتادین راټول کړي او د هغوی درملنه یې کړې ده، خو له ایران څخه د افغان کډوالو له راشړلو یو ځل بیا په هرات او نیمروز ولایتونو کې معتادین ډیر سوي دي. اجتماعي فعالان وایي چې په دې ولایتونو کې د معتادینو له لاسه د اجتماعي ستونزو تر څنګ کورنۍ تاوتریخوالی هم ډیر سوی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د نیمروز ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریز مرکز چارواکو یوه میاشت مخکې رضادې مرکز ته راوړ. رضا چې څلور بچیان لري ادعا کوي چې په ایران کې معتاد شوی او تر اعتیاد وروسته یې خپله کورنۍ خورا لږ لیدلې ده، خو کله چې ایرانی پولیسو تر پولې راړولی او نیمروز ته یې راشړلی دی، اوس په دې اړه اندېښمن دی چې ایران ته د افغانانو پر ورتلو د محدودیت له امله به نور خپل اولادونه ونه ویني.
ما متولد ایران هستم، دومین بارم که
زه په ایران کې زیږیدلی یم. دا مې دوهم ځل دی چې افغانستان ته راځم. له ایران څخه راوشړلم، دیارلس کاله کېږي چې معتاد شوی یم. هیله لرم چې یو ځل بیا خپل اولادونه ووینم.
د ایران امنیتي چارواکو په وروستیو اونیو کې ویلي چې سکل غواړي تر 2 میلیونه ډیر هغه افغانان په زور له ایران څخه افغانستان ته وشړي چې قانوني اسناد نه لري. په وروستیو میاشتو کې له ایران څخه نیمروز، هرات او فراه ولایتونو ته ډیر افغان کډوال راشړل شوي دي. په دوی کې هغه معتادین هم شامل دي چې په ایران کې د کار پر مهال معتاد شوي دي. د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکزونو ځایي چارواکي وایي چې افغانستان ته معتادین په ډله ییز ډول راشړل کیږي، له همدې امله دوی نشي کولای چې هویت یې ثابت کړي. د نیمروز د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریز مرکز عامر مولوي اغاجان مظاهري وایي چې په دې کم کې ډیری بسترې شوي معتادین له ایران څخه راشړل شوي دي.
تقریبا د 950 کس په شاوخوا کې دا اوس په حال است چې دوی تر دغه لاندې دي.
د نیمروز ولایت چې دی دا خو د ایران سره هممرزه ولایت دی، نو تقریبا د افغانستان په سطح باندې به په دې کې خامخا دغه کسان ډیر وي. دا معتادین ځکه دا کسان اکثره دوی هلته سوي دي، معتاد سوي دي. نو بیا چې دوی جوړ شي داسې ترتیب جوړ شوی دی چې بیا به دوی انشاءالله العزیز موږ خپلو کورو ته استو. د دوی لپاره بیا د ترانسپورت تصمیم په نظر کې نیولی دی چې بیا به دوی د هر ولایت چې و هغه به خپل ولایت ته ځي.
د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې په ډله ییز ډول د افغان کډوالو په تیره بیا معتادینو راشړلو اجتماعي فعالان په دې ولایتونو کې د ټولنیزو ستونزو د ډېرېدلو له امله اندېښمن شوي دي. اجتماعي فعال پروین طوفان آزادۍ راډیو ته وویل چې د معتادینو په راشړلو سره هغه معتاد ځوانان چې څو میاشتې مخکې نشه پرېښې وه بېرته معتاد شوي دي.
ایران ته د افغان ځوانانو مهاجر کېدل په فراه ولایت کې د معتادینو د ډېرېدلو لامل شوی دی. د معتادینو د درملنې په برخه کې عملي کارونه لږ دي. دا روغتیایي مرکزونه نشي کولای چې د معتادینو د هغه سیل مخه ونیسي چې مخ پر ډېرېدو دی. کورنۍ اندېښنې او کورنۍ تاوتریخوالی هم مخ پر ډېرېدو دی.
د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې ځینې معتادینو د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان پروګرام سره د مرکو پر مهال ادعا کړې چې په ایران کې د کارخونو او کارونو خاوندانو هغوی د درنو کارونو لپاره معتاد کړي دي. که څه هم دا ثابته شوي چې ځینې معتادین د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکي دي، خو څرنګه چې دا معتادین کلونه کلونه له خپلو کورنیو څخه لرې پاتې شوي، اوس نه غواړي چې خپلو کورنیو ته ستانه شي.
ځایي چارواکي وایي له ایران څخه د افغان کډوالو له شړلو سره یو ځل بیا په لویدیځو ولایتونو کې معتادین ډیر سوي دي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېز کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلاشی ایلی بچی مور دی پودر وحی، پلا دی پودر وحی، یا می خور الجزت پودر وحی، یا دی میر پودر وحی.
پلار پا مری که نوام، پا مور خوست بی خبر نه، بخم خوابی مورم.
چی مونگ پلار نواخست یو نیم لک دالر بو، انداغ سرمایه مطول او خرم.
دا نشه موادو لزیانونو تخدش غورل لپاره دا زهر و کاروان و نیزخ پرا و نواوری.
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وړ دی. ظاهر د کابل ولایت اوسیدونکو دی چې له څلورو کالو راهیسې چرس کوي او د زیګب په نوم نشه یې ګولې خوري. دی چې د ښوونځي پر مهال معتاد سوی وایي چې له ناوړه انډیوالانو سره ناستې ولاړې معتاد کړم. ظاهر چې د جمهوریت پر مهال یې نشهیي مواد خرڅوله او شپږ میاشتې بندي سوی هم دی. زیاتوي چې د نشو له امله مې مور ښیراوې راته کوي او ټولو خپلوانو راته شا کړې ده. دا چې ظاهر لومړۍ نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
لسم پورې مې درس ویلی ده او د شپاړس پنځلس کلن وم چې ما دا چرس وهل. مکتب به مې ویلې، مکتب ته به م کله نشه تلم او کله نه ځي، همدا بې لارۍ پسې خوش شو. اول ځل مې د یو انډیوال سره وویل، چرس مې چې ورسره وویل په ما په سترګو تیاره شو. هر چې تیاره شو ذاتي مې سر مې تاوېده، ډوډۍ مې پکې ډېره وخوړه، خوب یې م راوسته. ذاتي ما ویل راځه دا خو مزه وکړه. ذاتي بعد همغې ما شروع کړي دي، بیا مې نه دي پرېښي. تر اوسه د ورځې به مې پنځه او څلور سګرېتي وهل. په جمهوریت کښې مې ساکېتوب کوو چې ګولۍ مې خرڅولې ځیکه په هغه بندي شومه داسې وتاکو دغسې دغې نه لږ لوی دی کښې به یو دانې تشناب هم درته جوړ کړی، دروازه به در پسې کلپو. واته ورځې به هم دې کښې پروت یې، بس لاندې نه به یې ډوډۍ درکوله، نور به درپسې بندوه دروازه. ډېر سخت ځای وو. هلته مې په اتلس ورځو کښې محکمه وشو. یو کال یې کیت راکړه، مې یو کال قبول نه کړ. په دوه محکمه کښې بیا ذاتي راته ویل یو شپږ میاشتې کیت تېر مې که دا یو دوه میاشتې دا مخکې راخوش شوی چې راوتم، بعد هغې مې توبې وباسله. بس ساکېتوب کښې به م کله یو نیم زر دوه زره زر دولس هم دونه به م ګټلې، خو هغه په کوتۍ په دوه اتیا اخېسته، په دوه اتیا یا په سل، او بېرته به م خرڅولې په یو نیم سل پاکټ. او دلته زیاتره ځوانانو خوړلې، سپین ګیرې او د خپل همزورلې مو دغو به ډېر خوړلې. چې دا عمل مې شروع کړی، هر څه مې د یاده وتي. مازغې داسې کړي لکه وچ غوږونه به م دپول، نه به د کور په وینا او نه به د بل چا په وینا او نه به په شرم خبرو، چې نیشه به روغ رمټ به چې خمار به ذاتي به م جنګونه ورسره کول. داسې جالبه جنګونه به چې خمار به شیشې به م مات کړې تې تښتېدلم. پنځه ورځې به م سرچپه تړلی وم چې خوشې به کړم، بیا به م شیشې مات کړې تې او به تښتېدم. د کور د بخار مې د کتغ ډک وړې خرڅ کړی مې، دلته م په درې سبه کباړي خرڅ کړې. لاړم ځان ته مې نیشه پرې واخېست، چې نیشه کوي مړي ژوندي ته هم نه ځي. څوک چې په لارې بیا د سره هېڅ ګرځي نه وایي، زه لا خوا ته پوډري شی نیشه یي شی ته موږ سره مه ګرځه. خپله کوروالا هم نه پرېږدي چې دوی سره مه ګرځي چې نیشې کوي. او څوک چې بې لارې دا ټول خو هر یو سره سلام علیک لري. ګوردې دا اوس د ګوردو تکلیف هم زه لرم. مور پلار مې ډېر باندې کوشش کوي، او نور خو ټول د مانه واړه دي، مشر ځي. خالي هم دا مور پلار دي چې را اداره کړی یم، که نه نور کور کې هېڅوک هم شته چې ما ته نصیحت وکړي. نه ماماګان نه کاکاګان، هېڅوک هم ما سره کار نه لري. خالي مې مور پلار ډېر ازار کړي دي. دغه په هغه کښې ژړا او جګرخونې راځي، که نه نور هېڅ کومه خبر نه شته. مور خیرا راته کوي، بس چې هر څه شی کومه خیرا راته کوي. بس بد راغلی یم، خبر یې نه یم. خدای دې الله کړه، خدای دې تباه کړه، خدای دې ژوند زندګي ښه پرېمانه در کړي، خو په خپل اولاد هم داسې وکړېږي لکه موږ چې کړی. بس دغه الفاظ خو بس چې بدعملو سره ګرځي او بدعمله به یو که د ښو سره ګرځي. خو د پلاره م نه منل، د پلار خیره او ازاره م اخېستی، دغه مل ده چې د مور د پلار نه م لري او خدای نه م لري.
د ظاهر په نوم د یو معتاد په خاطره کښې مې واورېدل چې د نشو له امله یې مور ورته ښیراوې کوي او ټولو خپلوانو ورته شا کړې ده.
آیا پوهېدلاست؟ آیا پوهېدلاست چې پر خپل سر د ډایزوپام درملو استعمال د احتیاط سبب کېږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد عارف مومند خبرې واورو.
ډایزوپام دا خپله یو عصبي دوا ده چې بازار کې ویلیم په نوم استعمالېږي، او د بنزو ډایزوپام د کورنۍ پورې تړاو لري. دا خپله یو کیمیاوي موادو سره جوړه شوې ده. پروپایل ګلایکول 40% لري، ویتایل او بنزایل الکول په دې ترکیب کې شامل دي. بنزایل الکول خپله یو نشه یي مواد دا اکثره په هغه ځایونو کې استعمالېږي چې یو مریض خوب نه لري، جټکې لري، همدارنګه جوور خفګان ولري، د هغې په درملنه کې ډاکټر یې تجویز کوي. دا اکثره اول حالاتو کې د ډاکټر د نسخې په واسطه دا تجویز کېږي چې د دې هغه عصبي طبابت کې ورته فیزیولوژي وي یا وظیفه وي چې هغه یې نورماله شي، نو یو محدود یو څو ورځو لپاره ورته ورکول کېږي، چې البته په هغه وخت کې د معتاد کېدو چانس پکې نشته. خو پس د ډاکټر د نسخې د خلاصېدو څخه دغه مریض دا بیا استعمالوي، بار بار استعمالوي، چې د اتو هفتو نه که دا ډېر زیات استعمال شي نو دا بیا معتاد کېږي. دی نو کله چې دا به موتات شي نو قسم دستی پری دی نو دته یو قسم تکلیف پیدا کیږي چې ویټابل سندروم ته ویل کیږي. ویټابل سندروم چې د سو امراض یو مجموعه دی هغه سره درد پړسوب نارامي داشنب کې پیدا کیږي چې چیرته پری نه دی نو دا بابا دیازپم یا بنزو دیازپم د کورنۍ دغه دواګن شي د سره موتات وي. په دې کې اوږدمهال وخت پورته کې کنفیوژن منځ راځي یعنی ذهني تشوش پکې منځ راځي. دا د بدن کوم مختلف وظیفې چې دي هغه مختل کیږي. اوس مثلا عصبي سیستم دی، عصبي سیستم چې دی په واسطه بیهي ډیپرس او تنبل کیږي. همدارنګه د معدې مشکلات هم سم منځ راځي ځکه د بدن نور حرکات هم سره کمیږي. د زړه حرکات دی زیاتیږي یا کمیږي. کچې د زړه حرکات کم شي هم نقص او کچې ته زیات شي هم نقص. مریض د سردردی پیدا کیږي، مریض خوله پیدا کیږي، مریض زوف کیږي. همدارنګه د معدې هغه کمې دندې چې دي هغه هم مختل کیږي. نو دغه تیزاب کمیږي. نو چې کم شو کم خواړه چې مخرو نو هغه کې هغه کم مکروبونه چې په اسانه کولمو ته تیریږي. چې کولمو ته تیر شو نو په دې کې یا اسهالات منځ راځي یا قبضیت منځ راځي. د انسان د بدن دغه کم په ساده ستکتون پچایي یا کینګ دا ټول همدغه مغز یا دماغ دی. کله چې دغه مختل شي د بدن هر یو غړی خپل هغه نورمال وظیفه یا فنکشن مخته نشي وړلی. نو د ځیګر هغه دندې چې د استقلاب هغه دندې هم مختل کیږي. انسان به سست پوسی، موازنه نشي کنټرولولی، خبرې نشي کنټرولولی، همدارنګه په اورېدو کې ستونزې لري، په لیدلو کې ستونزې لري. د بدن د رګونو هغه اکسیجن میګي اکسیجن چې کم شو نو تمه زیره منتر عزیز چې میډیکل جنډس ته ویل کیږي.
آیا په هدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور وی ساعته د سهار له شپږ وڅخه بیا د ماښام تر شپږ بجو پورې په لنډو څپو 1925 مترو او د ماښام له شپږ وڅخه بیا د سهار تر شپږ بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخې ته راورسید او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې لسکلن سراج یو بې وسله ماشوم دی. دی یو مور او دوی کوچنی خوندې لري. څنګه چې سراج د کور مشر دی نو د کور نفقه برابرول هم د پر غاړه ده. سراج ورځ د کار لپاره له کوره وځي بس هغه دی چې له همدې ورځې څخه یې ژوند نیکمرغه کیږي. دا چې د سراج ژوند ولی او څنګه نیکمرغه کیږي دا به په ډرامه کې واورو.
کا سلام علیکم.
وعلیکم سلام. والک خیریت څنګه راغلی؟
فکر پسې ګرځم دا کور څوک جوړوي؟
دا کور زه جوړوم. خیریت خوده څنګه د پښتنه وکړه؟
مطلب پیدا و چې زه هم غواړم کار وکم.
څنګه کار؟ ته کله کار کولای شي؟
ا دا دې ته بل څه نه وکړه. هر ورځ په دې شاخوا سیمه کې کار کوم.
اوف دا لاسونه خود رښتیا هم سوان غو نږدې شوې دي. په دا کوچنی ځان به ته څنګه کار وکې؟ ته غلوی کارګرو ته وګوره خولی ور باندې را مات دي او لستړیا ستمیږي.
خیر دی کاکا که دوه منزل ته خفت نشم پورته کولای لوخه خو منزلای شم خوخته ته خو باور کولای شم کارګر ته خو بر امرلای شم دا ټول کارونه کولای شم.
ګوره بچیا دا عمر ستاده کار وخت نه دی. ته باید مکتب ته ولاړ شې او درس وای.
مکتب خو می ډیر خوخ دی خو مجبورم چې کار وکم. که زه اوس درس وایم زما مور دوه وړي خوینت بس اوخري.
ولی بلار دی چیرې دی؟
پلار می کور ته نرازی. زمی ده مور مشر زویم ده کوتو ریز ما پر غاره ده.
یاره بچه سخت ده خفکرم ده یو سو روپی واخله او کور ته ده سودا یوسا ها واخله.
کاکا زه خیرات ته نیم راغله. زه چهار ورز لکور روزم مور می راتوی چه بچه یه کارو که پام که وچه خیرات ته نخواده ده خیرات روڑی می ترسونی نتیریگی.
عجیب غیرتی ماشوم ده کمی ده 1500 افغانی هر چه تا ور کرده وی پا حمله اخیستی. خدای ورته ګوري هم نه.
کاکا پر ما نه وخت کېږي که کار نه راکوي چې بل څه په کار پسې ولاړ شم.
کور مو چیرې دی؟
دا هغه جی کور څنګه یو کنډواله ده. یواز یو د خټو کوټه لري هلته اوسېږو.
درځه بچی چې په موټر کې د کور ته ورسوم.
نه کاکا زه تش لاس کور ته نه ځم باید د ماښام ډوډۍ برابره کړم.
راځه بچی مه وارخطا کېږه بېرته دې راولم. یوازې غواړم چې کور مو ووینم.
سمه ده کاکا راځه چې ولاړ شو.
خا دا ستاسو کور دی ته ودرېږه زه دا موټر ګوښه ودروم ته د مور را خبره کړه
سمه ده کاکا ته ودرېږه چې دروازه وټکوم
دادې درغلم
بچیا دا کور مو په کرایه نیولی دی
نه کرایه نه ورکوو یا چا مفره کړی دی
څوک یې مور یې زه یې بسراج
زویه نن ولې دومره وختي راغلی کار ته ولاړم له هغې خوا یو کاکا په موټر کې راوستلم ویلی غواړم چې ستاسو کور وګورم
دا سړی څوک دی او نه یې وویل چې زموږ کور څه کوي
نه پوهېږم کیدای شي د پلار انډیوال مې وي
چیرې دی
دا دی دلته ولاړ دی
سلام علیکم وروره
وعلیکم سلام خورې ستړی مه شي
خیر اوسې ته هم ستړی مه شي
خورې دا ماشوم په کار پسې راغلی و ویلې پلار مې کور ته نه راځي غوښتل مې چې ستاسې د کور حال واخلم او پوه شوم چې دا وړوکی ماشوم ولې کار کوي
هی وروره بس خدای دې زموږ له حاله ساته میړه مې پوډري دی پخوا به کله کله کور ته راته دا څو میاشتې بیخي شاره ګرځولې ده او بیخي د مرګ او ژوند راک نشته زه په دې ځوانه ځواني څنګه په کار پسې ولاړه شمه مجبور یمه چې دا وړوکی ماشوم په کار پسې ولیږم
ولې خپلوان خو سرګنۍ او پلارګنۍ مرسته نه درسره کوي
ای وروره څه ووایم دې ورونه مې یو دوه میاشتې ډوډۍ راکړه تر هغه وروسته ورونو ته ورغلم کله چې د مور او پلار په کور کې نه یي وړي درګانې کله د چا مراعت کوي څو ورځې وروسته ورونو هم ډوډۍ نه راکوله اوس له خپلو وړو ماشومانو سره په دې کنډواله کې اوسېږم
ولې څوک مرسته نه درسره کوي
نه وروره نن دې خدای یو لاس بل لاس ته نه اړ باسي پرون د دې کنډولې خاوند هم راته وویل چې یا به کرایه راکوې او یا به کډه باروې اوس حیرانه یمه چې چېرته ولاړه شمه
که زه مرسته درسره وکړم منې
څنګه مرسته حاجي صاحب
دلته نږدې یو دوه اتاقه کور لرم هغه به درکړم پکې واړوئ
نو موږ خو کرایه نه لرو حاجي صاحب
کرایه نه درڅخه غواړم تر څو چې د میړه را پیدا کیږي او جوړیږي زما په کور کې همداسې مفت اوسېږئ
کور دې ودان حاجي صاحب خدای دې خیر درکړي
او بل دا چې تر دې وروسته به دا ماشوم هم کار نه کوي او مکتب ته به ځي ستاسې د کور ټول خرڅ زما پر غاړه دی
حاجي صاحب الله دې جنتونه درکړي خدای دې په اولادونو ارمان وکاږه پر مال دې برکت شه
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه لا زادی رادیو سره پاتاسي او له نورو ګټورو خبرونو څخه خوند واخلي
د زهرو کاروان
जान पसी पागल कड़म जाना ना पागल कड़म